څلور بجې شوې. احمد شیبر یم. دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي شی چاري. ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت د سولې تګلاره روښانه کړه. وی ویل چې یو لړ ضمانتونه هم پکار دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو جزئیات درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په غور کې د یو وژل شوی خبریال کورنۍ د خپلو هغو دریو نورو غړو مړی د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړی چې تیره شپه ووژل شو. په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف پلار وایي افغان ولسمشر ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر خوشي شي، او د روسیې د زندانونو مسؤولو چارواکو تایید کړی ده چې الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی. بشپړ خبرونه. په غور کې د وژل شوی خبریال بسم الله عادل کورنۍ د خپلې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیره شپه په یو برید کې ووژل شول. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤول کسان د قانون پنجو ته ونه سپارل شي خپل مړی به لری نه کړي. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو، او تیره شپه یوې وسلوالې ډلې د هغه پر کور برید وکړ. د غور امنیه قماندان عبدالقادر ولیزاده وایي دا برید طالبانو کړی.
درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو له حملې وروسته دوی امنیتي ځواکونو ته زنګ ووهه. کله چې امنیتي ځواکونه هلته رسیږي ویني چې طالبان تښتېدلی دي.
د عادل پلار د ولسی پاتسونوالو مشر امان الله بیگ او امان الله بیگ په دې وژنه تورن کړی، خو امان الله بیگ او همداراز د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمنی د پوځ سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې انا ګیرت کرامپ کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې جرمني سرتیرو ته په وینا کې وویل افغانستان سمدستي د سیالو ډلو ترمن سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په بیان کې د میرمن کارن باور له قوله ویل شوی دی چې برلین له افغانستان په تدریجي ډول د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني کابینې وړ مورس په افغانستان کې د بل کال تر جنوري میاشتې پورې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو لوراندي سره رضایت څرګند کړ. په بلخ ولایت کې د تښتول شوی ماشوم عبدالروف پلار وایي ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر ژر خوشي شي. د عبدالروف پلار محمد نبی ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی پرون له ده سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
ما پرون پنځشنبه له ولسمشر سره ولیدل. هغه ژمنه چې له موږ سره یې وکړې هیله بخونکې وې. راته یې وویل چې د دې ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات روان دي، او په نږدې راتلونکي کې به عبدالروف جان خوشي شي.
نه کلن عبدالروف نږدې څلور میاشتې مخکې په مزار شریف کې وتښتول شو، او که څه هم د هغه کورنۍ د لویو لارو تر بندولو پورې ډیر اعتراضونه وکړل، خو د دې ماشوم د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تر روانې یکشنبه به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي که نه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بسران خپل روسي پیښه اعلان کړي چې آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبه کې د افغانستان استازیتوب وکړي، او که نه د ټکونو له امله نشي کولی شي دا لومړۍ لوبه کې ګډون وکړي.
د راشد خان د ټپي کېدو علت تر اوسه معلوم نه دی. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبې په ورځ د مارچ په دوهمه پیلېږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ارمنستان کې وروسته له دې چې صدراعظم نیکول پاشینیان د ده د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا شل زره پلویانو ته په وینا کې د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه وبلله، او ویل چې پوځ باید په سیاسي
پوز
اجازه نه لري چې په سیاسي چارو کې برخه واخلي، بلکې دوی باید د خلکو او انتخابي چارواکو اطاعت وکړي.
بلخوا د اپوزیسیون ګوندونو پرون د شاوخوا لس زره کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې، او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري، نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو له کبله اندېښمن دی. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پوز له هوایي حمله وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې لیکونو ته درناوی وکړي. د امریکا د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر پوځي اډې د رواني میاشتې د راکټي برید په ځواب کې په سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر سنگرونو بمباري کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه له دې حملې یوازې څو ساعته وروسته خپل سوریایي سیال سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د حکومت د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې ظریف له خپل سیال فیصل مقداد سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې لویدیځوال باید د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. روښانه نه ده چې د دوی اشاره د امنیت شورا کومو پریکړه لیکونو ته وه. پنټاګون وایي په نننۍ حمله کې چې د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې لومړنی پوځي اقدامو د سوریې او عراق په سرحد کې د کنټرول د برخې ډېر تاسیسات په نښه شول. پنټاګون وایي په دې تاسیساتو کې د ایران پلو ملیشو ډلو، کتایب حزب الله او کتایب سید د شهدا مرکزونه او د روسیې د زندانونو مسؤولو چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی، خو د نوي زندان د موقعیت په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د محبسونو د خدماتو د فدرال ادارې مشر الکساندر کلاشنکوف نن جمعه وویل چې ناوالنی هغه ځای ته لیږدول شوی چې د محکمې د حکم په اساس باید د حبس وخت پکې تیر کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي او اف ام سل اشاریه پنځه د خبرونه په دوام د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینه پال وی د سولې په تګلاره کې له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ یو بل مسله شامل ده.
سیمه ونړۍ باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلور ویشت مکتبونو یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري.
کله چې راشو باراني زمونږ باران د وجه نه مکتب رسخت شي، زمونږ نه جامع کتابونه اسلام دي شي.
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي
ټول لوبغاړي په اړه متحده امارات کې دي او خپل تمرینات کوي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ تمریناتي لوبه هم وخت ویان لري.
په دې خبرونه کې مو د زرغون خوست له حشر هم خبرو.
مستې ځوانانو دی وو دولاسي شهر په ترڅ کې په زرغون نیلګي کې نوالې دا لړۍ بلا دوام لري.
افغان ولسمشر وایي د سولې خبرې یوازې له طالبانو سره خبرې نه دي. د سولې لپاره یو لړ سیمه ییز او نړیوال تضمینونه هم په دې کې شامل دي. ولسمشر اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کړې دي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتې دي چې پر طالبانو بندیزونه پراخ کړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. په دې اړه له کابله راپور لرو.
که څه هم له یوه وګده ځنډ وروسته په دوحه کې د سولې خبرې بیا پیل شوې، خو افغان حکومت د افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه ګڼي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلاره یوازې له طالبانو سره د سولې خبرې نه، بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی د سولې معیار، دولت جوړونې او بازار جوړونې تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویلي سوله یې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یوه نقشه هم لري. ولې د هغه په خبره د افغانانو د حق له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې غصب شوی دی. خو د افغانستان حکومت له چا د سولې لپاره نړیوال تضمین غواړي؟ د جمهوري ریاست د بیان رستیال دوا خان مینپال د جمهور رئیس غنی د سرګندونو په اړه وویل
سیمه نړۍ باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یوه ځغ باندې او په یوه صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. جمهور رئیس غنی له دې وړاندې له پاکستان او طالبانو غوښتي و چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. بلخوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی محب د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به خپل ټولو کلیدی متحدانو او د امنیت شورا لغړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې حسي او سولېز خوځښتونه پیوړی کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي له امریکا سره د شوي هوکړې نه مخې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنځشنبې په ورځ غونډه کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې. د دې وزارت ویان دي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوې، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربند او نورو مهمو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې خبريالان ادعا کوي چې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبريالانو او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبريالان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل له کندوز په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبريالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیو تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ زون کې د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. کچیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانيږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغه په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبریال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپلې خوښې مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستن. مشکلات منبارها با نهاد های حامی رسانه ها و
په تخار ولایت کې خبریالان اطلاعات و تا دلسترسی پا برخه کی لستونز سر مختی. موگ چوزلی دغه ستونز لچارواکو او د رسانه و د ملاتر لبنسټونو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوې. آن یو شمیر دولتي کارکونکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبريالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبريالان او د رسنوي کارکونکي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان خبریالان له بېلابېلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول د افغانستان بېلابېل ولایتونو کې څو تنه خبریالان د ناڅرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنیو کارکوونکي غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي، بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندز کې د پاژواک خبری آژانس خبریال اجمل کاکړ وایي
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د کندز خپل ټولو رئیسانو ته هدایت ورکړي تر څو هغه قانون چې پاس شوی دی د هغه په روښنایي یا طرزالعمل کې د خبریالانو سره جدي همکاري وکړي.
له دې وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبریالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خنډونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندز دی والی ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې رهبرۍ په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولی شي خبریالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤول هغه د قول اردو وي، قمانداني وي، دغه یا خپله د ولایت چې که چېرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغوی باید خپلې نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړي کړو. موږ
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپل یو مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلور ښوونځیو نه یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري. په دې مکتبونو کې سباندې 1,600 هلکان او نجونې په زده کړو بوختې دي. له سیمې راسادي راډیو خبریال دو غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي شاکرې
دا د اسمار ولسوالۍ د وغزباغ د لیسې زده کوونکو غږ دی چې خپل ښوونځي ته ودانۍ غواړي. دلته له لسو زیات له لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمې، ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته ښوونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وایي د ښوونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. اوغوزباغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا 1 کیلومتره ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرښې سره نږدې پرته سیمه ده. د اوغوزباغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپنا ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د اوغوزباغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپنا د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د 12 ټولګي زده کوونکي حبیب الرحمن
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي او په بارانونو کې په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونه ته راشو او حتی ترپتوپ ته موږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د 12 ټولګي زده کوونکي دی. بای له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کیږي. په ښوونځي کې دومره آبادی نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لر لر سیمو ناراضو لیسې ته د پاره چې موږ زده کړې وکړو، کله چې راشو باراني زمونږ باران د وجه نه مکتب رسخت شي، زمونږ نه جامع کتابونه اسلام دي شي، زمونږ درسونه همیشه هم داسې بنمای کې پاتې.
د اوغوزباغ قومي مشران وایي پوره شپږ 500 کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوی. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومی مشر نظیف الله راته وویل
زموږ بچی چې وسم حتی راشنا اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناهګا یو تعمیر او چین لري په اوسه ډېر وعده مخکې شوي چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه موږ زموږ وعدې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تېرې وعدې چې موږ سره کړې باید هغه پوره کړو، موږ خسته خپله تعمیر جوړ.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلیرشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپنا دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د 3,600 نجونو په ګډون 8,175 زده کوونکي په زده کړو بوختي او د اوغوزباغ لیسې یو له دغو بې سرپنا لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل
د اوغوزباغ مکتب چې دی واقعا هم هغه خلک مو د ډېرو مشکلات سره مخ دي او زمونږ محالې زلې دي په اطراف اقامې د لارې مونږ سره واده شوې ده او مونږ دغه مکتب په هغې کې شامل کړی دی او انشاءالله په دې لنډ وخت کې به د اطراف اقامې د لارې دغه تعمیر جوړ شي انشاءالله.
عبدالقهار اخونزاده وایي په کونړ کې ټول 512 ښوونځي موجود دي چې له دې جملې 200 ودانۍ لري او نور ټولی سرپناه نه لري. په دغو ښوونځیو کې څه کم 200 زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې په دې ارتباط یو مطلب لرو چې د ناقانون پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لست کې پات شي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې له دې سره په تیرو دوو کلونو کې چې پاکستان په خړ لست کې پاتې شوی دی دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان کړی دی. خو اوس په عراق کې د سوریا او عراق پولې ته نږدې د یوه بمبارد راپور امریکایي ځواکونو د سوریا او عراق پولې ته نږدې د ایران پلبه ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې دغو په دغو بریدونو کې چا ته مرژوب لا اوښتی او که نه، خو په سوریه کې د بشري حقونو یوې ډلې په دغو بریدونو کې 12 کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودی اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلاو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پنټاګون پرون د فبروري په 25مه یوه خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په جواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلي دا عملیات یو ښکاره پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریه او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلاوه ملیشو کارول. تر اوسه پنټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایی بریدونو کې چا ته مرګ ژوبله اوښتی او که نه، خو سوریه کې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو 12 غړي وژل شوي دي. پی ایم یو د دولت پلاوه ملیشو یوه ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارۍ د سوریې خواته رالېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکي قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ وروسته تر دې زیاتې شوې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2006 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووژل.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نورزیم د بکوا سخنی د فراوی ده که بکوا دولسوالی نه د بکوا په سیمه کې دشتی سیمه ده چوله برمی و چې سوی دی برمی تقریبا 100 گزه 160 گزه واسی 2 اینچه و بلری نموش ده حکومتی کسان سخنی غوارو ده لورپورو کسان سخنی چی ده غا ده گلستان او ده واشیر سیمه دلتا ده غا بندنه و تا وطه دیم ده غا ده پرا ویدایت بکوا دولسوالی ته چی و بایو سناسه پیدا شی پر سر بندی سرو د ولې هم نه لري مخالی پر دریا باندې مخکي ولاړه و بکوا سیمه نو و سوبې پر مخ باندې و چې ویلې ګرځ بکوا ته ورته خلک جنې و تل د چشنګ وبونه پس کې پیدا کیږي نو باید تر د ګلستان او د واشیر له سوالې کېدل تر د بند او ته وتړ نو هم ته بیا و به کار ورته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غنی آباد د ولسوالۍ نه دا چې په سعودي کې 1480 کورنۍ ژوند کوي. 1480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دي لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې دي تېر ټولی او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېری یو وخت مکتب او درسونه کېږي په عوام باندې. هیله مې دا ده او ارزو می داده چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مکتب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه
زه د هلمند ولایت مواشیر ولسوالۍ خبرې کوم. موږ په افغانستان کې باید چې سوله راشي، موږ غواړو چې سوله وشي، خپلو طالبانو باندې زخ پر اشرف غني باندې زخ وو چې خپل سوله وکړي، په دفرلیا زخ خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په خوست کې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو اشر او کلتوري میله چې پرون پیل شوې و نن هم روانه ده او سبا به هم روانه وي، په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې اورېدلی شي. او په دې خپرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. دمګړی به کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه ټیسټ لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیدونکي دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې د افغان ستوري راشد خان د لاس تر ټپي کېدو خبرونه خپره شوې دي. آیا راشد خان به په دې لوبو کې برخه وانخلي که به یې واخلي؟ ځوانو افغان لوبغاړو ته به په دې دوو مهمو لوبو کې څومره برخه ورکړل شي؟ تر دې ټیسټ لوبو وروسته به افغان لوبډله د کوم هیواد له ټیم سره ټیسټ میچ وکړي؟ د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک څخه به په دې اړه واوري. خو لومړی به له ښاغلي هوتک څخه واورو چې له زیمبابې سره د لومړي ټیسټ نیټه رسمن تایید شوې ده که نه.
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان او د زیمبابې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل ده چې ټاکل شوې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په دویمه نیټه پیل شي او تر شپږمې نیټې به دوام وکړي. او دوی بلوغه تاسو ته چې د مارچ په لاسو باندې تاسو سی او تر کوله سګریټي دوام وکړي.
هو تکسب د قرنټین ستونزه به نه وي چې دا نیټه را مخته کړي د زکه چې په خو ویل کېدل چې په منځم تاریخ ممکن شروع شي لمړی ټیسټ.
دا مو په عربي متحده امارات کې په شربای کې کوم ځای کې او د پرنا پرمان دی څه د دې ټول په پام کې نیول شوی.
هو تکسب افغان لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلی دي؟
بل هو خو د خپل چې ټول لوبغاړي په عربي متحده امارات کې دي او خپل تمرینات کوي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ تمرینات لوب هم شوی دی او دا تمرینات لوب اوس بریان لري.
د افغانستان پیژندل شوی ستوری راشد خان ټپي شوی دی. تر اوسه پورې هم دا خبره تایید ده چې دی به په دې لوبه کې په لومړي ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي.
بدبختانه چې افغانستان د کرکټ په ملي لوبه باندې خبرې افغانستان لاس ټپي شوی او د درملنې لاندې دی. ما د ډاکټرانو ته وخت ټاکلی دی راتلونکي د فبروري پورې به ډاکټران خپله روسي پرېکړه اعلان کړي. ایا راځم که ولې چې په دې لوګو کې د افغانستان څخه توبخي او کنه د تکونو لا بلل نشي کولای چې دا لومړی دوه کې ګډون وکړي.
یعنی د راشد خان ګډون وسم لا د شک خبره ده. دا سینه ده چې خامخا د په لومړی ټیسټ کې برخه نه اخلي.
بل هو هم دا څه ده روسي چې کبا په دفتران په اپیشن د سیمرون لمو سره شته.
په افغان ټیسټ ټیم کې ځینې نوي لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. څه تمه لري چې نوي لوبغاړي به ډیر د اصل په ټیسټ میچ کې برخه واخلي؟
بلې، د څنګه چې تاسو ګورئ چې په افغانستان کې کرکټ ملي لوبډلې په لومړ کې ډېرې ځوان لوبغاړي لیدل کېږي او تر ډېره ځوان لوبغاړو ته به فرصت هم رامنځته شي. وګورو چې دغه زموږ ځوان لوبغاړي چې څومره ښه فرصت ترلاسه کړی یا څومره کولی شي چې دغه ښه فرصت به ډېره ښه استفاده وکړي. خو موږ باور یو چې ځوان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې دوی به وشي کولی د افغانستان لپاره د زیمبابوې پر وړاندې ښه نتیجه ولري.
د جدول په حساب باندې دا معلومه ده که چېرته افغانستان بل ټیسټ میچ کوي له کوم ټیم سره ممکن وکړي؟
بلې، موږ په راتلونکي کې د ډېرو هیوادونو سره لوبې لرو چې په هغه کې سیلز، پاندوس او ویزې او شلاویزې لوبې شاملې دي. د یو ستر هیواد موږ تاسو ته واخلم چې راتلونکي کې به انشاءالله افغانستان د اثر بیا سره هم ټیسټ لوبه ترسره کړي.
وخت نه دی بیان شوی
کار دې څنګه ده معلومه، خو انشاءالله چې ډېر ژر به موږ کار دې ته هم تاسو سره شریک کړو.
هو تک سپډیر مننه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبیر نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
څلور بجې او دیر شته کې شپې لاند خبرونه له احمد تکل څخه اور
په غور کې د وژل شوی خبريال بسم الله عادل کورنۍ د دې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیر شپه په یو بریټ کې ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي چې دا بریټ طالبانو کړی. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسول کسان د قانون پنجو ته ونه سپارل شي خپل مړی به یو نسی. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمني د پاوت د سرچینو په لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې انا ګریت کرام کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې د وینا پر مهال وویل افغانستان سم د سي د سیالو ډلو ترمنځ سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدالروف پلاروي ولسمشر اشرف غني ډاډ ورکړی چې زوی به ډیر خوشی شي. محمد نبی وایي چې پرون یې له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. د افغانستان کرکټ بورډ وای تر رواني یک شنبه ورځ به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوري راشد خان د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي کنه. افغانستان به راتلونکي اونۍ په متحده عرب اماراتو کې له زیمبابوي سره د دوه ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبه پر ورځ پیلېږي. په افغانستان کې وروسته له دې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا لپاره د پاوز غوښتنه رد کړه وضعیت لا هم ترنګلی دی. ماسکاو نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو لکبله اندېښنه لري. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پاوز له هوایي حمله وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل سوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده.
د خوست د سلګون وسیدونکو ځوانانو په ګډون د خوست شار د ځوانانو پر تفریح غونډه د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو عشر او کلتوري میله پرون پیل شو. د خوست شار ولې لخوا د نیالګیو د کښېنولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ایزو سندرغاړو لخوا کنسرتونه او د شاریانو لخوا بندارونه او اتڼونه هم کیږي. بلخوا ځای چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د دې میلې د ګډونوالو لخوا د کښېنول شویو نیالګیو ساتنه او پالنه زیاته شوې ده. له خوسته راپور لرو.
د پنځم په ورځ د خوست خار د ځوانانو په تفریح غونډې کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ عشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شو. کڅه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ لکبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي. خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډې کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کال کیږي د زرغون خوست په نامه مشهور شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه څه اوبه هم کړو. شنې هم خدای ښاروالي وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس جمهور نظر و چې دا غونډې بشته چې هدایت یې ورکړی څو کاله مخکې.
چارواکی وای په خار کې ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کې دي. په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتري لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست خاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 200 شل جریبه مساحت لري دیوی معیاري او خې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 200 شل جریبه زمکه ده. دې باندې ما خپل شخصا بن حز یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. وړم چې دغه هه پلازمینه او جلالت ما رئیس جمهور او لوی رئیس دې ورګنای مهار سره هم شریکه ما ترڅو کولی شي دلته یو خلل لندسکیپ چې زه خپل وړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نور ورګنونو سره او دلته یو ډیر
مونی یو خایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور غام سہولتونه دلته فراهم شي، حتی د مونږ خویندو لپاره سہولتونه فراهم شي.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته رسیدو دي. مدني فعال سمیع الله المروایی اوس په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشرونه دود شوي دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میله دود شوله. د خوست په هر سیمه کې په سلګونو نیالګي کینول کېږي. مستیو ځوانانو دیو ولاسی اشر په ترڅ کې په سلګونو زرګونو نیالګي کینول. ان شاء الله دا لړۍ بلا دوام لري ترڅو وکول شي د خوست د خوست د متون ته په نیالګیو په ترڅو یو خپل خوست
د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډه باندې د ځوانانو او خلکو راټولیدنه همدارنګ د موسیقي د پروګرام تابیا هم شیوه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو لولسی او حماسي سندرو سره خوسته یوژنیو اتنونه او خوشاله وکړي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، د پاکستان په اړه یو مطلب لرو. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پرون اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې په دې خړ لیست کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اف ای ټی اف په خړ لیست کې له شاملېدو را په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډېره کمه شوې ده، چې له دې درکه دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان لیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی اف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریزد مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی اف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالي مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مارکس زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالي مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخي له ترهګری سره په مرستو پوری اړه لري. باید له اوشت نکاتو پر درو باندې په بش پړتو غامل درآمد وسی. زه بیا دمنم چې پاکستان پرمختګ کړي، خو په سختي سره پر پاکستان د کاري پلان د بش پړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف ای ټی اف مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترهګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګانې موثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې له کله نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی، نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نخه کوي او په دې ویره کې دی چې کچیرې دا ملک ته یادې ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي، نو تاوان سره مخ کې دی شي.
کله نه پاکستان بے لسکت شوی دی. نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دی، نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینکس یې لري کړی دا چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټس بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کوم انسټیټیوشنز به جوړېد، کاروباري انسټیټیوشنز او امپلایمنت به کېده، جی ڈی پی به خورېده، نو هغه کارونه کم شو.
اکرموتی وایي پاکستان هله د ناقانونه پیسو له څار لیست وته شي چې دا هیواد د ترګرو لاس ته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بانکونو او قانون پیسکونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړه توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ په خوانی لیفټننت جنرال ترت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي، نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوي ګران دی.
ابھی بھی ہمیں شک ہے کہ
مگ اس ہم دا شکونا کھو چھے دا تنظیمون اور دوی خلق پا پاکستان کی موجود دیو بائی چھے دا شکونا لرکل شی اور ہر سپڑا گا وکل شی کہ دیشی دا شکونا سموی یا غلط
ہوں
په ټوله نړۍ کې د منی لانډرینګ او لاترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف اے ٹی ایف څلوېښت سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه څلوېښت سفارشاتو کې یوازې په دیارلسو عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 1400 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوي اف اے ٹی ایف غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد د اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2018 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او داسې څلور څانګې یې ورته په ګوته کړې چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دیونه خبرونه در تخبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او دغه ولایت له چارواکو سره مشوره کړې دي د غوي جوابونه ووري. البته د خبرونه په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخصتي دي. نو ډیر مونږ نن دوه ورځو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته وو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مسمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې مسمم صاحب خبرونې ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکي اواز تاسو ته در واورم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسو ستاسو جواب ته.
زه حاجي شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چی زمنگ دا ولسوالی اوپن دیر وڑو که دی نفوس تقریبا آویا دارا ترشی ترگو سترمی میمن بیشده تاسو نموحیل دا دا چی زمنگ دا تیوام نورپول چارواب کور سوی چی دی کرمین پلک پر اختیار ور کی دی ترمیم دا آزمنگ روتن ترمیم آو لگا پر اختیار ور کی چی خلق پکی زیشی دا بمو ډیرا مهرباني وي.
بله مسلم صاحب
مننه. لومړی خو ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې ستاسو د راډیو له لارې سره شریکې شوې. د حاجي شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت له لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی دی. 220 روغتون دی چې مخکې د دېنه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لري. په دغه وخت کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې تر څنګ په ولسوالۍ په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړې چې په روان کال کې 3 ولسوالۍ روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه ده چې د سیمې د خلکو د نبوس په تکامل یغلته د روغتیايي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالی هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونې هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو څو دغه روغتیایي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري، په دې روان کال کې تقریبا درې روغتیایي مرکزونه ارتقا کړل.
بله ډېره مننه. دا بل اوریدونکي به هم واورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته راسو.
السلام علیکم. رفیق الله د کونړ ولایت د دانګرام ولسوالۍ د سری مړی د کلي څخه پول نلری او ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کمری پول رسو خلک سخت مشکلاتو سره مخ دي. کم امنیتی ستونزې هم نشته چې دولت وي بلته نه جوړو. مثلا ډېرې وعدې را سره وکړي انتخاباتو دغه پول جوړ نه شو. هیله کوم د ازادۍ راډیو نه چې دغه پیغام زما نشر کړي.
مننه. د عتیق الله ورور د پوښتنې په ځواب کې وایم اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اوس په ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي مونږ بودیجه کې ولس ته ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي. په ولسوالیو کچه هم د خلکو وختنې راټولیږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته مونږ بودیجه جوړوو او هغه په ولایتي پلان کې ځای کوو. د پلان له مخې بیا هغه پلان وزارتون ته هم لیږل کیږي. د دې د دغه ورو دغه موضوع موږ واغستله او د مربوطه ادارو سره به شریک کړو. هڅه کوو چې د دوی دغه غوښتنه لاسرسی وکړي او د مربوطه کمیټې سره دغه غوښتنه شریک
کورمودن. دغه راز یو بل اوریدونکی هم لرو د کونړ ولایت څخه، د دې ستونزه به واورو.
السلام علیکم. زنایت ساتیما د کونړ ولایت د مانګي ولسوالۍ نه. زمون دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی او ګوپ کې بهیږي. زمون د والي صاحب محترم نه دا هیله ده چې دا سړک سم دی وخوړل شي. والسلام.
واقعا چې د پیج درې سړک دا یو لوی ستونزه وه او په دې وروستیو کې د ولایت مقام همدارنګه ولسونه وکیلانو په دې برخه کې ډېرې هڅې کړې دي او زمونږ هغه هیله مندي هم پیدا شوې ده. او بلکې د دې کلک هیله مندي چې راتلونکي درې څلور میاشتو کې د دغه سړک د اساسي جوړېدو کار پیل شي. اوس د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ په یو شمېر سیمو کې هلته کار روان دی. په چپې درې ولسوالۍ کې هم یو سړک ترمیم شو خو دغه واقعا چې دغه سړک په برخه کې ستونزې شته او ادارې په دغه برخه کې هڅې کړي او دوی ته ډاډ ورکوو چې په نږدې وخت کې د نوي کال په پیل سره به موږ ته ډاډ راکړل شوی دی چې د دغه سړک د اساسي جوړېدو کار به پیلېږي.
کورودن یو بل اوریدونکی هم راسره دی.
پهلي حکومت د انتخاباتو نه مخکې د پلان د وزارت نه اعلان وشو چې دوه لکه او درې څلوېښت زره تنډونه موږ جوړوو چې د بارانه اوبه مهار کړو واړه او لوی. تر اوسه پورې موږ هغه پلان په سترګو ونه لیدي او ډنډوکې موږ ته نه لیدل شوی. تو د ځمکې للمې دي او شړې پرتې دي. هیره مو د حکومت نه دا ده چې په دې پلان غور وکړي او خلکو ته خدمت وکړي. والسلام. په احترام.
مننه. که د بخار په برخه کې وایم په کونړ کې ډېرې سختې پروژې روانې دي. زه که دغنې نو زه یم دا به د هېواد په کچه لومړی ولایت چې د بخار په برخه کې دلته ډېرې پروژې پلي کېږي. موږ په کونړ کې اوس د بڼوالۍ زنجیروي ارزښت دغه پروژه هم پیل شوې ده. د دې تر څنګ دغلته موږ د لمریزې برېښنا په واسطه باندې د کاریزو ځمکو د اوبه کولو پروژه هم روانه ده. د دې تر څنګ په دانګام ولسوالۍ او چپې درې ولسوالیو کې دغلته د باغونو جوړولو چې دغه باغونه به د څاڅکي سیستم په واسطه باندې اوبه کېږي. ته ورور چې خبره وکړه هغې د وزارت موضوع یاده کړه. موږ په کونړ کې په دې برخه کې د څاڅکي سیستم همدارنګه د مریضې برېښنا په واسطه د ځمکو خوړو په همدارنګې د کانالونو په واسطه باندې په دې برخه کې موږ ډېرې پروژې روانې. اوس په نورګل ولسوالۍ کې یو لوی کانال روان دی چې تقریبا 12 کیلومتره کانال دی. د دې تر څنګ په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم یو لوی کانال بشپړ شو. او په مرکز اسداباد نرنګ او مروري ولسوالیو کې موږ د بخار سیستم د لمریزې برېښنا په واسطه چې ځمکې خړوبېږي تقریبا 3 سوه
درې بزمکه باندې دغه نه خړوب شي دغه سیستم لرو او پلان هم دی چې دغه پروګرام نور ورسره ته هم وغځيږي. نو په دې برخه کې یو څه هڅې شوې دي او بیا هم د خلکو تقاضا ډیره ده او هغه څه چې د ولایتي ادارې په امکانات تلاش کړي موږ به د خلکو غوښتنې مرکز سره شریکو او دې برخې ته به لاسرسی.
بله مسوس، یعنی داسې وخت معلوم دی چې څونه وخت کې به دغه کانالونه بشپړ شي او د خلکو د استفادې وړ بسي؟
دلته په بیلابیلو برخو کې ما یادونه وکړه چې پروژې روانې دي، ځینې پروژې بشپړې شوې دي. ما یاده کړه چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر یو لوی کانال پروژه بشپړه شوه. اوس په نورګل ولسوالۍ کې زموږ یو غټ کانال کار روان دی چې تقریبا 100 کیلومتره کانال دی. اوس په وټپور ولسوالۍ کې هم د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې چې خلکو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکوي هلته په یو کانال باندې کار روان دی. د مریضو برېښنا پروژې مې یادې کړې او د دې ترڅنګ په نوي کال کې هم موږ یو شمېر پروژې په پام کې نیولې دي. ترڅنګ د مشروطې بودیجې له مخې هم تقریبا موږ د 9.5 میلیونه بودیجه موږ ترلاسه کړې شوې. په هغې کې هم موږ د خلکو د اړتیاو په اساس د خلکو د غوښتنو په اساس باندې پروژې نیولې دي او هیله لرو چې د دغه سیمې خلکو ته پکې هم لاسرسی وشي.
بله مننه. مشکلاتونه خو ډېر دي، خو موږ د بیلګې په ډول دغه څو راخیستي و. یو بل اوریدونکی هم ستنه د دې پوښتنه به هم واورو، بیا به اساس جواب ور.
مننه، زه هم خدمت کوم.
زه د کونړ خبرې کوم وروره. والله ازادي راډیو ته خپل نیکې خلې احترامات وړاندې کوم. وروسته مخکې ما یو پیغام نشر کړو چې وزیر سره دا خبره شروع کړي د ماجبین او شهدا او د کونړ کې چې کم دا ماجبین او ریاست دی دا ټول په رشوت په واسطه باندې کار کوي. زموږ دوه درې کال روپۍ پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یې او بلرته یې او رشوت یې هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زموږ دا خیله ده، زموږ دا آواز ماجبین او وزیر سره شریکوي چې دا کونړ کې وایي دا فساد په دغه ریاست کې دی. ستاسو مهرباني غواړم او زموږ دا پیغام دغه ماجبین وزیر سره شریک کړي چې زموږ د کونړ د ماجبین دا مشکل ختم کړي. وسلام.
بله مسلم صاحب، د دې ورور ادا او تاسو
مننه. مننه. په عموم کې کوم یو د هیواد په کچه د شهدا او معلولینو د دې د یو ارزیابي شروع چې کونړ کې هم دغه چارې ډېر په بریالیتوب سره پای ته ورسېده او تقریبا 10% کار به پاتې په دغه برخه کې ډېر تقریبا د 10 میلیونو شاوخوا کې روپۍ د دولت سپما شوې چې ځینې د سینومونه چې خلک شتون په اصل کې نه لاره او په دغه پروسه ډېره شفاف روانه ده. په دې برخه کې د ولایت مقام له لوري ډېر یو ګډ هیئت ټاکل شوی په کې کشفي ادارې دي، د عدلي ارګانونو استازي هم پکې شتون لري. دغه پروسه جریان لري په کونړ کې. بل د ادارې د لوري د فساد ورونو ته بالکل موږ په اطمینان سره وایو. ولایت مقام د فساد په وړاندې سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی او هغه ورونه چې دوی کومه لیکنه لري د ولایت مقام دروازې د دوی ته مخلاص دي. یو هسي خبره ده او هغه څه چې دوی په شواهدو باندې ولایت مقام ته وړاندې کوي هر څوک یې هغه سره به قانوني چلند وشي.
ډېر زیاته برنه کوم د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب کور مودن چې د دې ولایت اوریدونکو شکایتونو جواب کړل. ډېر مننه.
مننه لتا صاحب.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لنور ولایتونو څخه هم ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلي دي چې غواړم په دې برخه کې په ګټه سره وورو.
بیا هم قیس اتلې مداهل من ولایت د کجکی ولسوالینه. دلته د کجکی ولسوالۍ کې څومره مخکې د زمیندار د ولې کیسې روانې دي. والی او د ولسمشر اشرف غنی له لوري واجد خلکو سره وسو دي. خو بیا والی کار ولا بیا البته نه دي ترسره شوی. نو زه د ولپور چارواک څخه دا غوښتنه لرم چې د موږ د زمیندار والا وکاج د کچې بزګران ډېره سخت اچا ته لري. نه نه، د خدای په امان.
نو زه لغمان جنګر له سواري زه جنګ هم کنه مطلب یم زر کولم دا دفتر په څیر چې کله موږ مایه کوو چې بس د صدا مشغول پیدا کوي. کله راته ویل غره راوړل کله ویل ته پیر غره راکړه دا سره کم کار دا سره کوم لاګان شروع دی ولا کومه د فزیکل کولو خلکو ته خلکو ته آزاد کړی ورو دیګر خوني راغله تا سره کوم خل دی چور چا کوم د تیر دغه
بله از اصلا ازداد یم ده وردگ ولد که جنسی لسوله خمه اعدی که در سرانی ولد ازاده رادیو کارکوین که وردین که تا سلامون و احترامات ورانده که مریض تلا سلامون تخه تا غد مرزدین ایدین سرخی که هم کمک نکری نه حکمت نه نیر خیریه مسیسه استاد در رادیو هلاره پا چارواک ده غاز کهوم که نیر غیر زریدی مسائط بکم که او داغا مرزادی نایدین لپارا دی هم یو سه تقاید پتوام که وندیسی ترتیب اوغی مشکلات هم لمان دلار شی دکا مرزادی نایدین هم پگاش مر مشکلات که را گیر دی و سلام
سلام علیکم زمت روان اگل احمد و نامه خبری کامان لاغیرات و لکندار و کابل پر لاره باندې دا مکور مکور نکاز اجنډا دا کرا با دزا پوسټي امر ډیر په ځای وي موږ خپل د غټ پټر موټر روان یم مګر څه کې دي انسانیت نه کېږي دا کلا چند غره کم نه نور په نامه یو پوسټ دا در موټر ز 2000 افغانۍ زر افغانۍ وړي دا کوم کور کېم دا 2000 افغانۍ وړي اجنډا کېم دا 2000 وړي وني وړي نن ما دا ورو چارو دا غیره دي دا یو یو مرزوانه ډیر وی عزت کوي څنګه نور دا کوي یا ته ورته وای سلام علیکم
السلام علیکم بازار وره ته اجر ور سواره نه ځخو مېم خبر کوم دا ډیر زاخر دي منګل دي درې پر د مخابرات او شرکت مېمغه خواهش ته دي پر د دزګاده کوي چې اوی دي بل دزګاته پام لرنه وکړي و سلام و ډیر احترام آزادی راجو نیو جهان منن
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه پریښو د خپل سیمو ستونزې مور سره شریک کړي وي کور مو ودان د دې موږ هم در تخبره کړه او هیله لرو چې اړوند مسولینو هم اوریدلې او د حواری په برخه کې هڅې او همکاري وکړي ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم مننه درنه کوم مخکله مخکنه او هم خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي ستاسو هم کور ودان او تربل خبرونه چې بیا هم ستاسو پیغامونه درته خبرو تاسو پر خدای سپارم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
قربان
تو هم خلی قنده ها دی دارد ننگر ها رچه دل بهار بهار دی تز عرب خان دست آزانی گران وطن زمان افغانستانی جانان وطن گران افغانستان وطن صاف پاک خاور دلان پرو قربان وطن کرد ازار و ازبک کرد پر شهید ترکمن